ساختاست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد یې د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ټرمپ د شنبې په ورځ د مرغومي په شلمه په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یوه پیغام کې لیکلي، ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هیروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یوه ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای ښکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار ډرون بلل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشې توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نو موړی ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشې توکو نړیواله سرچینه ده، د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در ازویلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنوی د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 تنه مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 تنه مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بللي دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت په ارګ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګ ولسوالۍ تاق کلي ته څیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی و پرون صافرې کړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانې په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو له کبله پرون په روغتون کې سا ورکړه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. هند په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي ته سپارلی. د هند او طالبانو د اړیکو د تودیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوي دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوي دي.
د پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنې ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلیو ته مخه کړې.
یو گاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف تذکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم.
د ایران د وروستیو تحولاتو حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلومات نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافیر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دورا وروسته د دوی لومړنی ډیپلومات چې هند ته یاستوي. نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسېدلی. نوموړی د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یو اونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته له سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته لاړ. هند ته د عزیزي د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د $100 میلیون په ارزش هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې. ځینې کتونکي د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا سره بې ارتباطه نه بولي. د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی دې موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوي دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلی دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندي رسنۍ په ډیلي کې د شارزدافیر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی باب پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوې ډیلي کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزې درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشټون لامل افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزې ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنیو حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزې له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دی افغان محصلین د قانونی نامعلوم وضعیت او لعمل روانی فشار او دوامدار اندیښنې سره ژوند کې د ویزی د تمدید ویره د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه درمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یوه بله ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډیره محدود وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څو لږ تر لږه 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نه هم خبر کړی ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیسی د افغانستان په 25 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله د روغتیایي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندغ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زمک خونه تیره سرده ده. تماشون می لعبوس سخت زینه بغل ده. حیرانه هم چه در زمی در پایه چه بکم. زمک اقتصادی وزیاد هیچ که نده. دکتر تا می اوور را تایو ویل چه سینه بغل ده. دو زلمه صحت طفل تایو ویل شربتو نیراک رل خور سرکه نسو.
شربت دادش جور نشد.
که څومره طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 33 ولایتونو کې 1,545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغېزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 1,45 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي د سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 مخبور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار ترلاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوال ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی تفصیل په دې راپور کې
په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنورۍ لسم ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې ان ویتلرون کې کسان هم نیول شوې دي کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ډیپورت شوې دي پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوې او د پلازمینې له بیلابیلو سیمو افغانان نیول کیږي او د جی کم په نوم د ډیپورت مرکز ته استول کیږي نیمی ازادي راډیو ته وویل چې نو موږ هم تر دې مخکې نیول شوې او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر داندېخنی وړ دی په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی زه هم مخکې نیول شوم خو وروسته د رسنیز او همکارانو په هڅو بیرته راکوششم ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړي د چې لې وی خادوی د ویزی تمدید بند کړي او لبل لوري د نیولو لړۍ تیز کړي
افغان ها در پاکستان چون
داندېخنی په داسې حال کې دی چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي و دروي دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9 د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼ خبر شوه دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل و دروي او ډاکټر لا سکړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي دا سازمان زیاتوی پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي پر راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لانه دی ورکړل شوی لدی وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري دغه سازمان د جنوري په 1 په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروسه د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخولو لپاره پاکستان غوره کړو خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولیز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي نموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستندوي. همداراس د ضروري او بیړنیو خدمتونو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبې له ماښام راهیسې په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونې شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو، چرایي وسلو او وبوشینون کو موټرو وشکه بهیون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان چې پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورچا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بلل چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام یې غندلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخه نیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوښ برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونیستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې لخپلو مینو ووبسي. لدی سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل تکې د تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلی او ډیر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لکه په خیبر ضلع کې 2008 نه تر 2018 پورې عملیات شوي او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوي او اوس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو هیڅ کم داسې نه و چې هغوی په خوشحالۍ را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه و پاتې. مطلب دا چې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارشر ګولې را پریوتی او دوی دا وی چې موږ خو ډیر امن پاسونونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړ او ورسره مطلب دا چې موږ امن کمیټې هم نه جوړولې. خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا مونږ مجبور شو او مجبورې نه مطلب چې مونږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلۍ اړ کړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خو دوی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کمو سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستی ورتر غاړه د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو وېرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
دا زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیا شاوخوا دیارلس زره افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیا شاوخوا اووه زره افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاري او بېوزلۍ له امله یې ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دوی هم ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لیک د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیسه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په ځینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
درته سردردي به مریض
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بيوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ور ترڅنګ ودی کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وایستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې وخه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتاً د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته ورېږي، او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډ لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي. دری فصله، څلور فصله، دو فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو، او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي، نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکزیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ونزی تبنور شي. نو زه د مسلکی ونزی پلار کې زه د هلمند د زراعت لیسی ته لاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسی د دورې د شروع مسئله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وه، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا او ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سره وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق لیسانس، او دوی ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسته که زده کرده و او دلتا نورو اگو کسانو پا نسبت پانده چه دی نورو لیسو چه خرقلی و او زراعت پانده که زمون سره و زمون گستونزه کمه وی
او دی پانتون دی دوری مصراتو وی چه دی پانتون دورم بیاد سنگه و
لکه سرنگه می چه دی هلمند زراعت لیسته پا ارتباط پانده خبر در توقر دی داخل لک سموت خبری بی خب ما پا که جنجالی نم درودل مثلا پا غیزه که منگا پا یو اتصاب که خارج شلو دی اغی لیسی نه دی پا دیر مشکل بانده چه دی داخل شلو اغی وقت دکتر قیوم دی خون او روزن وزیر و او بخبال بانده پوست داره و اغی وقت وزیران دیر پوهان خلق و نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې ترڅنګ موږ حاصلول په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی یا لږ څه داسې په کارېږي نه خو ونه شو په هغې کې موږ یو سل و درې شپېته تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي و او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چې د دیموکراسۍ لسیزه وه دې هم چې د ډېر زیات کومک کې افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و بله دا اعتراض دومره جدي شو دومره جدي شو چې موږ یو سل درې شپېته تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډو ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا دی درسونو او دی پوهنتونی ژوند یو نشلیدون که برخه ده
اما غا خلکو چه اعتراضونه کول عموما دی دی لپاره اعتراض نکو چه مثلا دی پوهنتون درس دی دستی شی یا حق سی شی اصلاحات راوستل شی بلکه نوری ایدیالوژی و سیاستونه و چه هدف هغه سیاستونه و ایدیالوژی و دیوغو دی پرمخت بیولو لپاره
دستی بود چه دا خبره بلگ دیر ازیاتا سهی نوی که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و د هډې فارم موجود و زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و نو ما یو کال التا تیر که خو پا یو کال که التا بی عدالتی موجودی بی دی مثال پتار زده دی مامورینو دی معاش نه یا دی مامورینو دی کاروانی نه یا دی مامورینو دی حق نه با زن استفاده سو کې دلی پاره اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کو مونږ به کله کله اداري توتلو مونږ به هغه واکمن خبرول نو په هغه بنیاد باندې زدي ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ذکر راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خالی شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو یعنې تاسو شامل کړو بیا موږ دا کار وکړو خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه که یې ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی و دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و د هغې نظیر له تورې څخه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی خصوصا په هغې زمانه کې یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ چې د ژوند کوو هلته بېدیدو نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و دې څلوېښت استادان درلودل هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بې حده پوه سړی و یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا یې موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړه بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازیریف مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي، همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس مېم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې دا خپل د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
دا چیز ځان لیونه ز تم شم د خپل ځان دا چیز ځان لیونه کوم ز تم شم د خپل ځان شیخ بابا سلی او من زتن شم دخل زان.